خواهم کرد.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درن اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم. د امریکا د متحده ایالاتو د پوز مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان متقاعد جنرال کینت فرانک مکنزی وایي چې متحده ایالات د مذاکراتو په بهیر کې په دې ونتوانیده چې د افغانستان حکومت او طالبان د مذاکرو میز ته راولي او دا ملامتي په طالبانو اچولې ده. د امریکایي جنرال د امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې جمهور رئیس بایدن ته مشوره ورکړې وه چې زرګون امریکایي عسکر په افغانستان کې پریدي. خو د بایدن حکومت بیا ټینګار کوي چې د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په وخت کې د دوحې د تړون په تطبیقولو کې بل لار دوی ته نه و موجوده. جنرال مکنزی دا خبره د امریکا غږ د دفاع د وزارت د خبريالې کارلا باب سره په مرکه کې کړې ده. جنرال مکنزی په خپل کتاب کې د دوحې تړون ناوړه صحوه بللې ده. ولې ناوړه صحوه وه؟ مکنزی د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې موږ د وټولو ژمنه کړې وه، خو موږ په طالبانو دا شرط نه وې چې د دوه هیلې تړون بشپړ رعایت وکړي. زموږ د وټولو تقسیم اوقات د طالبانو په ضد جګړې کې د افغانستان حکومت کمزوري کړ او طالبانو ته نوې ژوند ورکړ. په ملګرو ملتونو کې د خزو د چارو څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې تل د خزو د حقوقو مسایل د رژیمونو او نسلونو لپاره یو مهمه مسله و، مګر کوم ظلم چې په 2020 کال کې د اگست میاشتې راهیسې یعنی په میرمنو او نجونو کېږي بیخي بې ساره ده. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې خبره ده چې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو رئیس د ډلې په منظم ډول د افغانستان قانوني جوړښتونه او سازمانونه لغوه کړی دي او په ځانګړي ډول هغه کسان ځبلی دي چې د جمهوریت نظام په وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پرمختګونو ملاتړ کړی دی. د دې ادارې بشپړ راپورټ زموږ په ویبپاڼه pashtovoa.com کې ولولئ. په افغانستان کې د خوونکو په شمول د دولتي ادارو یو شمیر خزینه کارکونکو د ازادۍ رادیو سره په مرکو کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتنی معاشونه 15000 افغانۍ ته ټیټ کړی دي. دا مېرمنې دا پریکړه د خزو سره بې عدالتي او ښکاره تبعیضي چلند ګڼي او وایي چې د معاشونو په کمیدو سره به له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. نړیوال بانک د جون په 11مه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید د تر ټولو لوی بند دا سود لپاره یو میلیارډ ډالر تصویب کړی دی. د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم.
د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسین وویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باوري او پایدار انرژي په برخه کې لډیرو ستونزو سره مخ دی. د داسو د برېښنا په تولید په دې هیواد کې د انرژي په سکتور کې بدلون راتلی سي. د داسو د برېښنا بند د افغانستان پولیټنیج دی د خیبر پښتونخوا په ایالت کې دی. د دې بند په بشپړېدو سره به د برېښنا د تولید ظرفیت له 3300 میگاواټ څخه تر 5400 میگاواټ پورې ورسیږي. د دې بند او د چین پاکستان د اقتصادي تحلیل سپټړاو او نورو پروژو کې په زورګونو چینایي کارکونکو کار کړی دی. سختریزو وسلوالو په تو ورستیو کلونه کې په یو شمیر چینایي کارکونکو بریدونه کړی دي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر په غزې کې د اوربان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی دی او بیا یې په حماس باندې غږ کړی دی چې دغه طرحه ومني. انټونی بلینکن وایي چې په غزه کې د اوربان په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه لیک دا خبره ډیره ښه روښانه کړه چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. انټونی بلینکن د اسرایلی چارواکو سره د لیدنې وروسته په تلبیب کې په خبري غونډې کې ویلي دي چې د حماس له ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړې ملاتړ کوي. د اسرایل پوز ویلي دي چې څلور عسکر د غزې په تړنګ کې وژل شوي دي. اسرائیلی پوز د جون په یو لسمه په بیان کې د جزئیاتو د ورکولو نه پرته یوازې امدومره ویلي دي چې د عسکري د غزې په جنوب کې په پرونیو جګړو کې وژل شوی دي. خو د اسرائیل کان خبری شبکې رپورت ورکړی دی چې دغه عسکر د رفا په جنوب کې په یوې ودانۍ کې په چاودنه کې وژل شوی دي. په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې جرمني د جون په یو لسمه د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه و. په پایتخت برلین کې د غونډې د جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د ونې د پیړېدو نه مخکې د اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی دی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول دي. د برلین غونډه د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه. څلور امریکایي اتباع د چین په شمال ختیځ کې د جیلن د ښار په یو عمومي پارک کې په چاقو وهل شوي او ژوبل شوي دي. د چین د بارنیو چارو د وزارت ویان لین جیانګ په پایتخت بیجنګ کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې ټول زخمیان روغتون ته لیږدول شوي دي او حالې ښه دي. هغه دا پیښه یو انفرادي پیښه بلل ده. دا څلور تنه د امریکا د ایوا د ایالت د کورنل د پوهنتون استادان دي چې د استادانو د تبادلې په یو پروګرام کې د کار لپاره چین ته تللي دي. د روسیې یو څو څلور دېرش ډوله جنگي الوتکه په قفقاز کې لویدلې، ټول سپرلۍ وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویلي دي چې دغه الوتکه تیر شپه د عادي تمريني الوتنو په وخت کې او په غالب ګمان د تخنیکی اوارزو له کبله غورځېدلې ده. ریان وست خبری آژانس د دفاع د وزارت په حواله خبر ورکړی دی چې د فضایي قوې دغه الوتکه د روسیې د شمالي اوسیت یا د جمهوریت په غرنۍ سیمه الانیا کې غورځېدلې ده. او د مالوی جمهور رئیس د جون په 11 مویل چې د مرسیال په شمول نه نور کسان د الوتکې د غوزیدو په پیښه کې مړ شوی دی. زیبا خادم، امریکا، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلای سي. هله د خبرونه تر پایه واوري. د شوزو په چارې کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې نړۍ باید ډېر ژر پر افغان شوزو او جنو د ظلم او ستم د پای ته رسیدو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په افغانستان کې د شوزو حقونه تل د رژیمونو او نسلو لپاره د سخت مبارزې مسله وه، خو اوسنۍ وضعیت کم ساري دي. نور تفصیل پر راپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د خزو انجونو روان بشري وضعیت د جنسیت د برابرۍ په برخه کې په نړیواله کچه د هدفي لاسوهنو لپاره په بیسره توګه ننګون کې دي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د وینا پر اساس وخت طالبان د بیا رسیدلو راهیسې د غیدلې په منظمه توګه د افغان مرمنو د ملاتړ لپاره د افغانستان قانوني جوړښتونه او سازمانونه لغوه کړي او په ځنګل ډول هم هغه کسان تر برید لاندې راوستي چې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو ځواکمنېدو په برخه کې د پرمختګونو څخه د تیر جمهوري رژیم د واک پر مهال د 2000 لومړي او 2020 کال ترمنځ ملاتړ کړی دی.
په افغانستان کې روان وضعیت نړۍ په کچه د خزو د حقونو ته ټولو جدي ناوریندي. دا ټکان ورکوونکي او د باور وړ نه ده چې زر ورځې وشول شپږم ټولګي پورته چونی خوانځي او ته نه دي تللي. دا انجونی او میرمنې او په ټوله کې د افغانستان لپاره یو ناوریندي چې لکه بلې اغیزمن شوی دي. فکر کوم نړیوال ټولنې د دې مسلې له درکولو ډډه کړې چې دا مسله د ټوله نړۍ د میرمن لپاره هم یو ناوریندي.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یاردونه خی چې له حقوقو څخه د خزو محرومیت ډېر خراب اغیز لرلی او پر نسلونو باندې به اغیز دوام وکړي. د غیداري ویل چې پر زده کړو د بندیز اغیز خی چې یو شریو ملیون جون لخوا د زده کړو پرې خودل او په پهانتونونو کې له 300 څخه د زیاتو خزو له زده کړو محرومول لک تر لک 50% د خزو دمرین د زیاتیدو پورې تړاو لري. په دروسته ورځو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ 40 او 108 پیته ماشومان پر هغو ناروغیو مري چې درملنې شونې ده. خود طالبان د حکومت د عام روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان د شپرنې رد کړې دي.
د زر ورځو په تیریدو سره لا هم د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازې بندې دي او دا زر ورځې ظلم او ناپوهي د افغان ولس پر وړاندې ستر جنایت دی او همدارنګه دا هم یو ښکاره حقیقت دی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي او د طالبانو دا ډول پریکړه او عمل د ښځو پر وړاندې یوازې د دوی ظالمانه سیاستونه روښانه کوي.
یو شمیر مرمن وایل طالبان سره تعامل په نوم د نړیوال ټول نکړنې بل هم په افغانستان کې د خزو وضعیت کړکیچن کړی.
هرچند شاید در واژه ها و جملات نتوانیم به خوبی تعریف بکنیم که چقدر وضعیت زنان و دختران افغانستان با حاکم سازی دوباره طالبان در قدرت به شدت نگران کننده و اسفناک است، اما اگر جامعه جهانی و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر باز هم زیر عنوان تعامل طالبان را در قدرت نگهداری بکنند و از این گروه حمایت بکنند، بدون شک وضعیت زنان و دختران افغانستان به شدت اسفناک تر خواهد شد و امید این که بتوانیم این آسیب های که طالبان به اجتماع افغانستان وارد کردند جبران بکنیم به شدت کمتر خواهد بود.
د 2020 کال په اگست که وقت د بیا رسول څخه وروسته طالبان په افغانستان کې پرخزو او انجونو باندې په لپسې محدودیتونه لګولې دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې خزو ته د شریعت پرانا کې حقونه ورکړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو د پوځ مرکزي قومندانې په خوانی قومندان متقاعد جنرال کینت فرانک مک کینزی ویلي چې متحده ایالاتو د مذاکراتو په بهیر کې ونه کولای سول چې د افغانستان حکومت او طالبان په یو میز د خبرو لپاره کښینوي او د پړای په طالبانو واچوله. جنرال مک کینزی د امریکا جغ سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې جمهور رئیس بایدن ته په افغانستان کې د زورګونو امریکایي سرتیرو پرېښودو مشوره ورکړې. پامکړی د جنرال مک کینزی سره د امریکا جغ د دفاع وزارت خبریالی کارل اباب د مرکه پښتو باندې ته
because we're leaving under this
زګچ په دې پلان کې ټول امریکایي ځواکونه وتل او یوازې سفارت پاتې کېده. زمونګ اتبا پات کېدل د خطر سره مخ افغانان او لسګونه یا زرګونه امریکایي اتبا په افغانستان کې پات کېدل. مونږ په دې وضعیت کې مجبور وو د طالبانو په خنیت او خ قضاوت اتکا وکړو چې یو یې هم نو او دا د امریکا په ګټه نه وو. ما له همدې کبله احساس درلود چې دا به تر ټولو نوړه دري.
تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې د 2020 کال د فبروري په میاشت کې مو جمهور رئیس بایدن ته ویلي چې د افغانستان څخه په بشپړ توګه وتل غوړه نه بولي. تاسو دا هم لیکلي دي چې مارک ملي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان سکاټ ملر هم په دې موافق و چې د 2015 امریکایي سرتیرو پرې خودل تر ټولو غوړه لاره و. خو جمهور رئیس بایدن بیا په یوه مرکه کې ویلی و چې قضیه په دې شکل نه و او دا چې نظامی سلاکاران په یو خلو نه و او نه غوښتل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي.
زه د بایدن د مرکې څخه نه یم خبر، خو په ښکاره توګه زمونږ مشوره زه د ځان په حق لغږیږم د 2015 سرتیرو پرېښودل و. کچیرته موږ 2015 سرتیری پریخی وای د شمالي اتلانتیک تړون سازمان یا ناتو هم لږ تر لږه 3000 سرتیری په افغانستان کې پریښودل.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند نومان ډانلډ ترامپ د جرمی محکمې د لوروسته یو ځل بیا خپل ټاکنیزو سیالوي ته زور ورکړی. ترامپ چې په نیویارک کې د یوې محکمې لخوا د خپل سوداګریزو راکړو ورکړو د سوابقو د جیل لامل مجرم ګڼل سوی، د امریکا په جنو ختیځو ایالاتونو کې د خپلې ټاکنیزې مبارزې په محل یې په کډوالۍ تمرکز وکړ. نور تفصیل پر رپورت کې ووري.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند نومان ډانل ترامپ 13 اونۍ په اریزونا ایالت کې خپل ټاکنیزې سیالۍ لسره پیل کړې. نوموړي په دغه ایالت کې په خپل ټاکنیزو سیالیو کې ولسمشر بایدن د امریکا او مکسیکو په پوله د کنټرول د لاس ورکولو باندې تورن کړ.
دا هر څه بے ثباته دي. خود بایدن 13 کوم تصادف نه دی. دا زموږ د خپلواکۍ او زموږ د پولو قصدي لمنځه وړل دي. په یو ډول یو څوک باید مونږ ته ووایي چې ولې دوی دا کار کوي. زما اټکل دا دی چې ښایي دا کار د رایو لپاره کیږي.
داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې د پام وړ شمېر غیر امریکایات باندې په امریکا کې ټاکنو کې رای ورکوي. له ټرمپ څخه چې کله امریکا ته د ناقانونه کډوالو د مخنیوي لپاره د حل لارې په اړه پوښتنه وشوه، نوموړي وویل چې دی به د هغو هیوادونو چې امریکا ته ناقانونه کډوال رالیږي پر وړاندې اقدام وکړي.
چین یا کوم بل هیواد ناسم چلند کوي، مونږ د سوداګریزو تعارفو په نوم یو وسیله لرو چې دغه وسیله ډیره سخته ده.
د بایدن ادارې دا اونۍ وروسته له هغه د امریکا او مکسیکو په پوله د پناه اخیستلو پروسه بند کړه، کله چې له دغه پولې امریکا ته د راتلونکو کډوالو شمیر د ورځې له 2500 کسانو زیات شو. بایدن وایي چې د کډوالۍ اړوند اړینو سمونونو لپاره هغه ډول تحریکونکو تفسیرو ته چې ترامپ یې کوي اړتیا نشته.
په داسې حال کې چې موږ د کډوالۍ اړوند د جامع سمون لپاره هڅه کوو، هغه کډوال قاتلان او جنسي تحریکونکي ګڼي. هغه وایي دا انسانان نه دي، دغه په وینا زمونږ د هیواد وینه زهري کوي. ملګرو، تر ما مخکې ولسمشر دا هیواد یوازې د یو څو کسانو لپاره غواړي، مونږ د ټولو لپاره دا هیواد غواړو.
بایدن د کډوالۍ پر وړاندې د ټرمپ روایت د امریکا د رامنځته کېدو له اصولو سرغړاوی بولي.
تاسو هغه څه چې مونږ ته څه ډول د کډوالو د هیلو او ازادۍ د ملت په سترګه کتل کېږي استازولي کوي، او دا هغه امریکا ده چې زمونږ د ټولو ده.
له 2014 کال د ولسمشیرو ټاکنو وړاندې د یو پیلمی ستوري سره د خپل اړیکو د پټولو لپاره نوموړي ته دروپو ورکولو او په خپل سوداګریزو سوابقو کې د جال لامل د محکمې لخوا د ترامپ له مجرم ګڼلو وروسته د تیری اونۍ ټاکنیزې منډې ترلې د ترامپ لومړنۍ ټاکنیزې منډې ترلې دي. په نیواډا ایالت کې یوې ټاکنیزې غونډې کې ترامپ بایدن د نوموړي پر وړاندې د امریکا له قضایي سیستم څخه د یوې وسلې په توګه پر کار اخیستنې تورن کړ.
This is the worst border in the history of the
world. دا د نړۍ د تاریخ تر ټولو خراب پوله ده. آن د درېمې نړۍ کوم هیواد هم دا ډول پوله نه لري. نه هم د درېمې نړۍ کوم هیواد په هغه ډول چې مونږ یې کوو د یو کاندید په وړاندې سیستم د وسلې په توګه نه کاروي.
په مارچ میاشت کې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس لخوا ترسره شوی یو سروې د کډوالۍ په اړه د امریکایي رای ورکونکو په چلن کې تغییر ښیي. نږدې یو پر درېمه برخه امریکایان وایي چې کډوال به په امریکا کې جرم وکړي. دا شمیره په 2018 کال کې 19% وه. احمد الله ارشیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درمن اوریدونکو، د الوتکو جوړولو یو چنای شرکت اوس وخت په نړیوال بازار کې د خپل تجارتي جټ الوتکې تبلیغات کوي او په دې هیله دي چې د بوئنګ او ایر بس پارتر لوی شرکتونو سره سیالي وکړي. نور تفصیل پر رپورت کې ووري.
د متحده ایالاتو د نړیوالې سوداګرۍ ادارې په وینا د چین گاونډې انډونیشیا د هوایی چلند په نړۍ کې دویم کړندې مخ پر ودی خدمتي بازار دی. د بیلګې په توګه که د چین دولتي سوداګریز الوتنې شرکت یا کومیکتا وګورئ، بیجنګ خپل نوی واحد جټ الوتکا 919 سی ننداری ته وړاندې کوي او د متحده ایالاتو او اروپایي فضائي شرکتونه بوئنګ او ایئر بیس چې اکثریت دا سند خپل کړی دی ورسره د سیالۍ وزري وهي. د انډونیشیا د هوایي چلند د ملي ټولنې مشر بایو ستانتو وایي چې د نړۍ په دې برخه کې د چین لپاره فرصتونه شته.
فرصتونه شته ځکه چې د هوایي چلند صنعت متحرک دی او د هر هیواد اړتیاوې هم توپیر لري او یو واحد شرکت یا یو ډول الوتکې هر چاته رسیدلای نشي.
کومیک د فروری او مارچ په میاشت کې د انډونیشیا په ګډون د سویل ختیځ آسیا شپږو هیوادونو ته د خپلو الوتکو لپاره د بازار موندلې په نیت سفر کړی دی.
بوئنګ د خوندیتوب مسلو سره ستونزې لري او ایربس یو اوږده تولیدي موده لري تر څو په 15 کلونو کې یو ایربس جوړ کړي. نو دا د سینس و نولس سی او ایم ای سی لپاره یو ښه فرصت دی او د الوتکو جوړولو توان یې د ایربس ای درې سوشل او بوئنګ اوسو اوو دیرش برابر دی.
خو په نورو هیوادونو کې د فعالیت کولو وړتیا لپاره الوتکې باید د هر هیواد د ځایي ملکی هوایی چلند ادارې لخوا تصدیق شي او تر دې دمه په سویل ختیځ آسیا کې هیڅ هیوادونه د سی 919 تصدیق نه دی کړی. لی وای د کومې کوچنۍ الوتکه اے آر جے 21 د انډونیشیا د ملکی هوایی چلند ادارې لخوا تصدیق شوی او دا کولی شي نوی تصدیقونه اسانه کړي.
که تاسو د جوړونکو سره آشنا یاست نو بیا د دې پیژندنه اسانېږي چې پروسه یې ګړندۍ ده خو تولیدي مراحل یې یو شان دي.
بوئنګ اټکل کوي چې په سویل ختیځ آسیا کې به په راتلونکي شلو کالو کې د سوداګریزو الوتکو شمیر سلور واري زیاتوي او لسلور زره څخه ډېرې جیټ الوتکې به ورکوي او چین هڅه کوي چې په دې کې د دوی الوتکې هم ځای ولري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند په اړه لومړی پریکړه لیک تصویب کړ، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ په تل ابیب کې وویل دا اوس د حماس پورې اړه لري چې د اوربند له پلان سره پر مخ ځي کنه. بلینکن اسرائیلی چارواکو سره د غزې د اتمیشتنی جګړې د پای ته رسیدو په هدف بحثونه کړي دي. نور تفصيل په رپورت کې ووري.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سه شنبه په تل ابیب کې له اسرائیلی چارواکو سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل دا د حماس پورې اړه لري چې د اوربند له پلان سره پر مخ ځي کنه.
except for one vote
لایویرو پرته چې هغه حماس دی نور ټولو رائے ورکړی ده او دا هغه څه دي چې مونږ ورته انتظار یو. دا د حماس پورې اړه لري چې د دې وړاندې سره پر مخ ځي کنه. لکه څنګه چې ما وویل دا ډېر روخانه ده او ټول نړۍ غواړي دا وویني. بلا شک ډېر کورنۍ غواړي دا وویني او همدارنګه د غزي اوسیدونکو ورته ډېر اړتیا لري.
بلنکن چې یو ځل بیا سیمې ته تللی د دوشنبه په ورځ د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او بیا د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره وکتل. نوموړي وویل حماس یوازینی لوری دی چې له قرارداد سره هوکړه نه ده کړې.
آیا حماس غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي یا هغه جګړه ختمه کړي چې هغوی پیل کړی یا نه؟ موږ به دا معلومه کړو خو ظاهرا دا څرګنده ده چې ټول نړۍ د دې وړاندیز په ملاتړ همغږي شوې ده.
جګړه د تیر کال په اکتوبر کې وروسته لږه پیل شوه چې حماس ناڅاپه پر اسرائیل برید وکړ او 1200 کسان یې ووژل. د غزې د روغتیا وزارت چې د ملکی وګړو او نظامیانو توپیر نه کوي وایي چې د جګړو له پیل راهیسې څه باندې شپږ ډیر زره فلسطینیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت سره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوربند ملاتړ کوي.
ملکی فلسطینیان له تقصیر پرته په دوزخ کې ژوند کوي، سره له دې چې د هغوی اشتباه نه ده. په غزه کې بشري وضعیت خراب شوی دی.
د اوربند دغه هوکړه چې لس ورځې مخکې د متحدو ایالتونو لخوا وړاندې شوې ده، د پاتې 130 اسرائیلي برمته شویو د خوشي کېدو اجازه ورکوي. د حماس یو جګپوړي مشر رویټرز آژانس ته ویلي دي چې د اوربند په اړه د بلنکن څرګندونې جانبدارانه دي. د کاترین جپسن راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شید.
او دا د اوس د امریکا غږ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د دفاع وزیر لایل آستن د چین د دفاع د وزیر ډانګ جون سره په سنگاپور کې د غونډې نه وروسته ویل د نړۍ دفاعي رهبرانو ته د خبرو د پاره صحیح وخت هر وخت او هر زمان صحیح وخت دی چې وغږیږي. د سوء تفاهم او غلط سنجش د مخنیوي د پاره د خبرو نه پرته بل لار نشته، لکه څنګه چې ماتل ویلي دي، ډیالوګ انعام نه دی بلکې یو ضرورت دی. د نړۍ پوځي چارواکو د می د میاشتې په 10 د شنګریلا د دفاعي فورم په څنګ کې جلا او مخامخ یو بل سره ولیدل. په 13 میاشتو کې د اول ځلو چې د امریکا د متحده ایالاتو او د چین د دفاع وزیرانو مخامخ مذاکره وکړي. د دفاع وزیر لوید آستن دا مذاکره سپین خبري او صمیمانه مذاکره وبللې. د نورو مسلو ترڅنګ د دفاع وزیر آستن په تایوان کې د نوي جمهور رئیس د انتخابیدو نه وروسته د تایوان په ضد د چین د پاراوونکو اقداماتو په حق له اندېښنه څرګنده کړه. د دفاع وزیر لوید آستن د واحد چین پالیسۍ په حق له د امریکا د اوږدې مودې په ژمنې او دریز ټینګار وکړ او د تایوان د تنګي شاوخوا ته د سولې او ثبات اړتیا بیا تایید کړه. خاغلی آستن همدغه راز د نړیوال قانون په اساس په دې تنګي کې په تیره بیا د جنوبي چین په بحیره کې د کشتیو د آزاد تګ راتک په اهمیت ټینګار وکړ. اغه د نړیوال قانون په اساس د الوتنی د کشتی چلولو او د مسولانه اجراتو په حق له د امریکا د متحده ایالاتو تصمیم بیا بیان کړ. آستن د دې غونډې په حق له په وینا کې دا خبره بیا وکړه چې هر ملک لوی وي یا وړ حق لري چې د خپل سمندري منابعونه استفاده وکړي او کشتی په هغو ځایونو کې آزاد تګ راتګ وکړي چې نړیوال قانون ورته اجازه ورکړي وي. موږ ټول په دې کې علاقمندی لرو چې د جنوبي چین بحیره ټولو ته خلاصه او آزاد وي. د دفاع وزیر آستن وویل موږ چې د چین سره په خپلو اړیکو کې د سیشي په لټه کې یو، هغه په رقابت ولاړه اړیکه ده. موږ مشاجرهي روابط نه غواړو، خو موږ باید د خپلو توقعاتو په حق له او د هغو ستونزو په حق له وضاحت ولرو چې موږ یې ګورو چې د ډېرې پریشانۍ سبب کیږي. او که موږ آزادانه خبرې وکړو نو کولی شو چې مسلې په همدې طریقه مطرح کړو. د دفاع وزیر ویل د نړۍ د سترو قدرتونو رهبران ار دي چې په ګډه کار ته ادامه ورکړي او ډاډه وسی چې موږ د غلط سنجش او سوء تفاهم د فرصتونو د کمولو لپاره کار کوو. او دا خبر هم ده چې هر مذاکره به خوشالون کې هم نوي، مګر دا ډیره مهمه ده چې مونږ دی او بل سره خبرو ته ادامه ورکو. دا و د امریکا غاک سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګن کړ.
درنو ریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا را دوخ